دا مشال رادیو ده. وخت د ماسپښین 2 بجې سوي دي. نن د شمه ورځ او د 2023 کال د جولای 2 نیټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د شانګلي د کانکینټونکو فریاد، د بګرام سپارنه او د شمالي وزیرستان د کډوالو پر ستونزو سربیره د خبرونې په دویمه نمایي کې 219 پروګرامونه مشال آنلاین او روشانه مستقبل هم لرو. تر اوسه وړاندې د دې محل خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه واوري.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام کړئ د خبرونو سټکو ته. امریکایي چارواکي وایي پوځي د افغانستان بګرام هوایي اډا افغان پوسټ ته وسپارل. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ مخته شوې دي او د اسرائیل پوځ وایي په غزا کې د حماس وسلوالو ډلې لخوا پر دوی د اورینو کوکنو وشتل کېدو پسې د غوي د وسلو جوړولو یو مرکز په نښه کړی. تفصیل: امریکایي چارواکو د جولای په 2 مویل چې پوز یې افغان ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډه نیسټیشل کله وروسته وسپارله. د شوروویانو په وخت کې جوړه دغه اډه په افغانستان کې تر ټولو ستره هغه ده چې امریکا او نیټو ځواکونو استعمالوله. په افغانستان کې د امریکا پوز په خپله موده کې هلته په زرګونو پوزیان ځای پر ځای کړي وو. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اے ایف پی خبري اژانس ته ویلي چې د بګرام اډه په مکمل ډول افغان پوز ته وسپارله. یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې ټول ائتلافي ځواکونه له بګرام ووتل. یو بل چارواکي ویل چې په افغانستان کې د امریکا ستر کمانډر جنرال آسټن میلر اوس هم د ځواکونو د ساتنې په حق لا ټوله وړتیا او اختیار لري. د بګرام اډه افغان پوز ته سپارل واضح اشاره کوي چې په افغانستان کې 2.5 زره نه تر 3.5 زره پورې امریکایي ځواکونو کې زیاتره اوس له دغه هیواده وتلي او یا وتلو ته نږدې دي. دا د هغې نیټې 3 میاشتې مخکې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان کړی چې د هیواد ځواکونو باید روان کال د سپتمبر په 11 له افغانستان نه وځي. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې 2 امنیتي سرتیري او 3 وسلوال وژل شوې دي. په میرامشاه کې د پاکستان د پوز یو لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو تویل په دې پیښه کې د پوز یو افسر او 2 نور سرتیري ژوبل شوي. دغه چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ریډیو تویل دوی د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته د وسلوالو پر ضد دغه عملیات د تخیلو په ډوګه مچاسیمه کې ترسره کړي دي. دغه چارواکي وایي په تیر یو کال کې په ورته عملیاتو کې د یو سلسله نه زیات وسلوال وژلي دي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون ماسخوتن په کوټه کې په 14 کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شوي. د پاکستان د پوز عامه اړیکو ادارې پرون ناوخته د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کوټې د هوایي ډګر په سړک پوزي قافله د تیرېدو په حال کې وه چې عسکري پارک ته نږدې پرې بمي چاودنه وشوه. د بلوچستان کورنو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل
تیماری پاک فوج کی جو ہے 6 گاڑیوں
چکل دا 14 نوس وا هغه وخت موږ د فوج شپږ لاریان د قافلې په بڼه کې روان وي او د شال خوا دویم لاری وا کوم چې په موټر سایکل کې د پټکل سوی بم لا عمل په نشس وا.
کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه د پیښې ذمہواری نه د قبول کړې او پولیس وایي چې د بریټ پټړاوې تر اوسه څوک نه دی نیولې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې د پخوانی مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو. په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ 2 ججان شامل دي چې یو یې نعیم اختر افغان او بل نذیر احمد لانګو دی. دا 2 کسیزه پلاوی به په دې شورزو کې دننه د عثمان کاکړ د مړینې د علت رپورت عدالت ته وړاندې کوي. عثمان کاکړ د جون په 19 په کوټه کې په خپل کور کې تر غورځېدو وروسته د جون په 21 په کراچۍ کې وفات شوی و. غزویو د ګوندغړی وای مرګ یې تبعین نه دی بلکې وژل شوی، خو د بلوچستان چارواکو دا خبره رد کړې. او اسرائیلی جنگی جازونو شپې مهال په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې د وسلو د جوړولو یو مرکز په نښه کړی. د اسرائیلو پوز نن سهار وویل چې دا حمله د حماس لخوا پر دوی د اورینو پوکڼو وشتل کېدو وروسته کړې. د بریټ په نتیجه کې د مرګ ژوبلې رپورټونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي. دا په مې کې د اسرائیلو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د 11 ورځنۍ شخړې د ختمېدو وروسته د اسرائیلو لخوا پر غزه دریم بریټ دی. دغه ټول بریدونه د حماس ډلې وسلوالو لخوا پر اسرائیلو د اور بلونکو پوکڼو وشتل کېدو وروسته وشول. مصری او نړیوال منځګړي په داسې حال کې د دواړو خواو ترمنځ رسمي اوربند لپاره کوششونه کوي چې مخکې د یوې غیر رسمي ډزبندۍ په نتیجه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ وروستۍ جګړه ختمه شوه. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه اوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، امریکایي چارواکو ویلي چې پوځ نن افغان حکومت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډه وسپارله. د شورام په وخت کې جوړه دغه اډه په افغانستان کې تر ټولو لوی ده چې له تیرو شلو کلونو راهیسې امریکا او ناټو ځواکونه استعمالوله. یو افغان امنیتي چارواکي هم نن د نوم نشودو په شرط مشال رادیو ته ومنل چې امریکایانو دا اډه دوی ته په رسمي ډول وسپارله. په دې اړه نور حال کابل زموږ خبريال راکوي.
لدی وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې لنګدې شل کال وروسته ټول امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیری د کابل شمال ته لا باګرام هوایي اډې نه وتلی دي. د فرانسې خبری اژانس ته د امریکا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې لدی اډې د بهرنیو ځواکونو وتل تاییدوي، خدای نه دی ویلي چې تر دې دمه د غاډه په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوی ده او کنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د دوو امریکایي چارواکو لخلي ویلي باګرام هوایي اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې زرګون امریکایي سرتیري پکې وخت نا وخت نشټول. سینن ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنی لري. دا هم ویل کېږي چې له باګرام هوایي اډې وتل دا هم ښیي چې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د روان کال په مئی میاشت کې پیل شوی او د سپتمبر په 11مه په پای ته رسیږي. سینین ټلویزیونی شبکې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډې د الوتکو لپاره دوه ځغاستلیکي لرلې او یې لري چې بشمیره پوځي الوتنې ترې کېدي او په ټول افغانستان کې د هوایي عملیاتو په موخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج دبليو بوش، باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې لدی اډې لیدنه کړې او د افغانستان د خي راتلونکي ژمنې کړې وي. په دې هوایي اډه باندې وخت نا وخت وسلوالو طالبانو هم حمله کړې دي، انتحاري حمله او دغه شان راکټي بریدونه پیښوي چې وخت نا وخت بهرنیو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطني راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه اوس مهال تر بل هر وخت یې شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د بلوچستان د کوټي پر لور پرم په کوټي کې د پاکستان د پوز د قافلې په لار کې به می چاودنه سوي ځمنتي دارو په وینا شپږ سرتیری په کې جوبل سوي دي. د برید مسولیت تر دې د مچانه دی قبول کړي او نه هم پترس کې څوک نیول سوي، خو د پوز تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم پر دې پېښ خوښ نشکر کړي ده. د بلوچستان د کورنی چارو وزیر وایي د قافلې په لار کې د سړک پر غاړه پر بارود ډک موټر سایکل ډزول سوي چې دا پېښه رامسته کړي ده. د بلوچستان الله وزیر بیا ویلي ذات ترکري پېښه و. په دې نورحال ایوب ترن راکوي.
د کوټ پر ایرپورټ سړک واسکری پارک ته سیرما تیر مخستان هغه مهال یو زورور به میچاودنه وسوه کله چې د غزای څخه د فوج او سرحدي عسکر یو قافله د فوجي چاوني په لور روانه و. په کوټ کې تیر شپه ناوخته د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لور په جاري سی یو بیان کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. د پیښ وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو سمدستي د چاودنې وضعیت رسېدلی او هلته د خبریالانو سره په
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورنے چارو صوبائی وزیر میرزا لانگو وائے چکل دا غ 14 نوس وا ہغا وقت مرد فوج پر لاریا نے دے قافلے پ بن کے روانی وے او دا شال خوا دویا ملاری وا کم چی پا یو موٹسایکل کی دا پتکلل سوی بملا عمل پا نشست وا. پا دی که شال خوا چلور کلو چاودیدون که مواد پتکلل سوی وو. پر دی چاودن بانی خبال دا بلوستان علا وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنی سرگنه کرده دا اویلی دی چی دا ترگری پا دی پیش که تورون کسان دی وی نرمی حق نلری. نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنګ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانیان ورکړې دي دغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د خیبر پښتونخوا د شانګلي په لور د شانګلي ضلع د هغه شپارس کن کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل کې مړی په کوهاټ کې موندل شوی و وایي پر ژمنو سربېره صوبایي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. دغه کن کیندونکو کورنیو په اپریل میاشت کې د احتجاج په توګه د پېښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړی و چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنې او هر وژل شوي مزدور کورنۍ ته د 6 لک روپو او د کور یو تن ته د سرکاري نوکري ورکولو وعده وکړه، له کوم وروسته چې دوی خپل احتجاج ختم کړ. خو متاثره کورنیو دړکه ورکړي که حکومت خپل وعده پوره نه کړي نو یو ځل به بیا په احتجاج لاس پوری کړي. بل حکومت ویلي متاثرینو سره چې کومې وعدې کړي نو هغه به ضرور پوره کوي، خو دا کار لږ وخت اخلي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکوي.
د روان کال د اپریل په 9 د کوهاټ په ګلو تنګي کې چې کله د دغو 1400 کان کیندونکو مړي په یو ډلهیز قبر کې اوموندل شول نو کورنیو د احتجاج په توګه د پېښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. خو د حکومت لخوا د پېښې د پلټنو او د مړو د کورنیو لپاره د شهدا پیکیج اعلان وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو. شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پېښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وژل شوي تن کورنۍ ته 25 نه تر 70 لک پوری نقد روپی ورکوي. د شانګلی عبدالرحمن چې د مشر زوی په ګډون د کورنۍ 15 کسانو مړی موندل شوی وو مشال ویډیو ته وویل مظاهری پر وخت د حکومتي کمیټې سره د مذاکرات وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو، خو تر اوسه حکومت خپل وعده پوره نه کړه. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد د دغو کان کیندونکو مړی موندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلي ول چې 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 2 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا 14 خوشی کړل او 14 ورک ول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلی، خو د کان کیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي وو چې د دغو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومت د 15 لک روپو تاوان غوښتنه کړې وه، کوم چې ورته ور نه کړل شو. خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د متاثرینو لخوا د حکومت سره مذاکراتو لپاره جوړې کړې شوې کمیټې یو غړی سرفراز خان د جولای په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل ضلعي انتظامی جون میاشت کې هرې متاثره کورنۍ ته 10 لک روپۍ ورکولې، خو متاثرینو له اخیستو ځکه انکار وکړو چې ورسره وعده د شهدا پیکیج شوی وه.
ډیپټي کمشنر سره په دې کې میټینګ شوی او ډیپټي کمشنر شانلې تر مخه 10 لک روپۍ چې دی هغه د ډی سي اکاونټ تر راغلي دي، خو هغه 10 لک روپۍ وسه پورې له واقعینو نه دي اغستي. وجه دا ده چې کوم وعده شوی په درادم خیل کې حکومت به 25 لک روپۍ ورکوي او نوکری ورکوي، نو هغه 10 لک روپو نه له واقعینو انکار کړی دی او ویلي دي چې مونږ 25 لک روپۍ نه یو نوکری نه نو مونږ دې پیکیج ته تن نه کړو.
ضیا الله بنگش چې د کوهاټ نه د حکمران ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی استازي سره د هغه حکومتي کمیټې غړی هم وو چې په اپریل میاشت کې مظاهرینو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کړي وو. د جولای په لومړۍ نیټه چې ترې مشال ویډیو ته پوسټ وکړو چې کمی وادي د متاثره کورنیو سره کړي وي نو هغه ولې تر اوسه پوره نه کړي نو نوموړی وایي
نو کومه مایدا کړي وو نو یو نواز صاحب د شنګلې اور یو د مو شوکت یوسف زی سیب منیسټر هم دی لیبر والا نوغه به د ذمہ کې سیاسي سره د ټول پروسس به مکمل هم دا په کار دي سره پوره کړي.
مشال ویډیو چې په دې اړه کله د خیبر پښتونخوا د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیولو نو نوموړي پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خواریکخو یا لیبر قائمه کمیټې غړی او د حکمران ګوند د صوبایي اسمبلی استازي پښتون یار خان مشال ویډیو ته وویل دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د متاثرینو سره کمی وعدې کړي نو هغه به ضرور پوره کوي. شانګله چې د بنیر او سواد سره پوله لري یو شمیر خلک یې په درادم خیل او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي او اکثره د قانونو په حادثو کې د وژل کېدونکو تعلق هم د دې ضلع سره وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د وزستاني کډوالو د ستونزو پر لور لومړی زو خوسته په خوست کې مش وزستاني کډوال غوښتنه کوي چې افغان حکومت د ځای خلکو په شان د هغوی موټرو ته مسناد ورکړي. د خوست په ګډون په زیاترو سرحدي ولایتونو کې خلک د پاکستان لاس موټر استعمالوي. بل خو د خوست چارواکي وایي چې د وزستاني کډوالو د موټرو د اسناد جوړولو لپاره به هم د یوې قانوني لارې په جوړولو اړوند ادارو سره سلا مشورې وکړي. په دې نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې واوري.
په خوست کې مشت وزیرستانی کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. لسه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستانی لاس موټر ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوی، خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایی پیژندپاڼې یا تذکرې ولري. د ګلان کې اوسیدونکي ملک جمشید مسید مشال راډیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته هغه امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کو د ګاډي چنی لم کیږي نه چې مش گاڑی دی چې دیتا مش مریض پر شوڑی بازور تا یا چوک دا خپل فامیل دا پردویری پی گاٹیز چلاوی ہے دا کچھرے دا اسناد پر تا جوڑ نشور پیزے کچھ دا کمپیوٹری تذکری گوڑی کمپیوٹری تذکری مش سرشتانا نو مقصد دا دے چھ باید دے والی سیب سرا دے مقصد دا دے چھ امنیت شورا سرا دے مشر پورا دے چول دے بابا پورا دے چول پرم دا اپیل دے چھ پجار دے چھ دیتا دا مش تا یوالیا رو بوسی چھ مش دے گاڑی مسئلہ حال کو
پو خوز کی ہا کشمیر وزیرستانی کڈوال چھ دے خیل آس موٹر لری دے حکمت دے پریکڑے تا پاندخ نکی دی او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یو چاره جوړ شي.
زه خپل رحمان نامه میژ هڅه غانه لري طریقه نه لري د ګاډي کاغذ د میژ نه جوړیږي میژ ګاډي درول شي باندېږي مثال ویای چې غابه جوړوي صحت نامه ګاډي ته جوړوي د خو د میژ اسه طریقه نشته میژ خو میسو پر خلک د میژ نه سامانینه خروپیږي چرګ ممړیږي سبزی مخروپیږي مثال چې میژ ته د طریقه جوړه کوي د شای روکو یو سند روکو چې داینه په داتو چالش یې پر ادازي وای په دیو تو چالش یې تو حرکت په کوي باغوند.
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وایي په لاره کې ورڅخه عسکر د اسناد پوښتنې کوي. حکومت بیا ورته اسناد ورکي او بیا د پلاره کې نه په تکلیفوي.
موږ عسکر پښتنه کو چې کاغذ روکي اسناد روکي موږ خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې موږ اسناد جوړ کړي پنځه ورځې ټمو ته راوي بیا پر راونی چک ماری جون دی زوال په خپل دین مایو به په پښه دا تشته منډه کا موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دا حکومت اسناد رکو یا د موږ نه اسناد غوړي نه موږ خو نه تذکره لري نه بل ثبوت لري.
بل خو د خوش چارواکي وایي چې د وزیرستانه یو کډوالو د موټرو لپاره به د وی لارې په جوړولو سلام مشوره وکي. خوش ولی محمد کټوازی ویل د خوش امنیه قومندانۍ او د ټرافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستانه یو کډوالو موټرو لپاره هم اسناد ورکي.
تاسو دغه پیشنه چې د موږ وزیرستانی کډوال وروڼه مشکل لري د دې موټر باندې وزیر قومندان مصر خبر وکم ترافیک یو رقم اسناد دي ته وکړي.
د خوست په ګډون په ځانګړي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یک کانتینری موټر بولي او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوښوي چې نوي دي او بیې ټیټه ده. خو په دې وروستیو کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي موقت اسناد به ورکول کیږي خو یوازې به په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري په ورته موضوع کې پاتې کیږي. په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال خپل کورونو ته د سندو غوښتنه کوي. دوی وایي چې اوه کاله په کډوالۍ کې پوره سول نور سخت ستړي سوي دي. حکومت دې د دوی د واپسي بندوبست وکړي. د دوی په خبره چارواکو سره په بیا ژمنې کړي خو لا هم د دوی د سندو بهیر نه پایلوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال رډیو ته ویلي چې د کډوال پر سندو خبرې روانې دي خو د واپسي کرنېټه لا نه ده مقرره سوې. په دې نور حال د مشال رډیو خبریال عمر وزیرا کوي.
افغانستان کې مشته د شمالي وزیرستان کډوال ګلمن دي چې اوه کالونه په کډوالۍ کې پوره شول. پاکستانی چارواکو ورته په وار وار د ستنې دو ژمنه هم کړې خو لا هم د دوی واپسې نه وشوه. زیاتوي چې ماشومان سپینګیری او مېرمنې هم یو ورمان لري چې خپل کورونه او کلي وویني نور سخت ستړي شوي که حکومت یې د واپسۍ بهیر نور پیل کړي. خوست ګلان کیمپ کې مشت ملک میرزا عالم خان وایي چې نور د خپل وطن تاسټانه کړي
او مشته دا ګلم خون یار خلاصا کوم سره ټم وټه کی دا 10 تاریخ نه روښایي چې دا تاریخ ته دا تاریخ ته د مشته دا تاریخ روښایي لیار دارو کوشا ویډ کی غا د تعلیم استر شول په پال په نار کې مې جمهوری شه مې سره دا داز یو تای ظلم نشي مې د خپل وطن تاسو ولا چې خپل وطن نو وی کړیل پاکستان حدود ته د بدل کوم مې په دا د نه بیا ډر مننه کړ بو مې ته د لیار خلاصا کوم دا مې سره دروخ یو تاریخ بل تاریخ کوي خو مې سره اشتیا جام کنه.
رحمت الله چې په خوست کې د وکالونو نامېشته وای چې 2013 کال کې یې انتظامیات د کډوالو شمیر فارمونه استولي. نن سبا ورته ویل کیږي خو لا هم ورته نیټه مقرره نشوه.
په 2018 کې د پاکستان حکومت سره چې مشکله جلګه وکړله، یغه مشته پرمینه وکړل، له دوه طرفه مو پرمینه ورولژل، 15,000 پرمینه وي ول. خدای ورته وویل چې انشاءالله مش زر تر زره تو ستا د لیارې خلاصولې بندېباس کې، خو تر ایسه پر ایسه بندېباس کړی نه دی. دا خبره بار بار کول چې مش شمالي وزیرستان یا کلیر نه ده کې مغرضه لکه ده کلیر نه ده، وزیرستان کلیر نه وي بانی خو کلیر دی. ذهني بیماریو خلته ورسېدلې.
ملک سلطان هم د خپل کلي او کور د لیدلو په ارمان دی. دا غلام خان لارې ستنې دل غواړي.
بازار نظر دې مش کوشش تا وشي، ځکه چې ډېر تکلیف تر تا چې سړی مش سره لاو جو کو بیا لیار نه باند کو بیا دا مش دې ته درخواست آئے چې مش سره په غونډې نه په غونډ کوري نه نه دا دې مش سره دې غلام خان لیار چې مش ته ملاب شي مش ډېر خواش وي او ډېر خال کې ډېر په تکلیف وي ډېر چې یو کوشش شي غا مش سره دا وکو ډېر کده خدای خو دروغ در نه سره کو مش داس خال کې چې په مش وکور وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې د کډوالو واپسې په اړه خبرې روانې دي خو لا هم د واپسې نیټه مقرره شوې نه ده. بل د تحصیل د تاخیل ځنا سیمې کلیر شوې نه دي. عمل روان دی، تمه کړې چې زر د واپسې بل بهیر پیل شي. د چارواکو په وینا اوس مهال هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر 15,000 پورې او افغانستان کې څه د پاسه 15,000 کورنۍ لا هم پاتې دي چې ستنې شوې نه دي او د غزیاتره د تحصیل د تاخیل اوسېدونکي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس څو د کورمې پر لور. د کورمې په پاړچنار کې به جرګې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بللی دی. دا جرګه پرون سوي چې د بر کورمې مشرانو او سپین روبو ګډون پکې کړی وو. په جرګه کې مشران حکومتي چارواکو ته ویلي چې پر هغه اکاونټونو او پاڼو نظر وساتي چې د مذهبونو ترمنځ د کرکې او ترهګرۍ زیاتولو لپاره غلط مواد خپروي. بلخوا چارواکو وایي هر څه تر نظر لاندې دي. په دې اړه نور حال د طارق اورکزي په راپور کې واوري.
په پاړه چنار کې د زیارت پرز د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوه چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې امنیت لپاره یو غوښ بلل شوه. په جرګه کې شامل د پاړه چنار حاجی رؤف حسین وای ک څوک د سیمې امنیت ټینګ ساتل غواړي نو په ټولنیزو رسنیو هغو اکاونټونو او پاڼو نظر وساتي چې هغلته د مذهبي کرکې او سختریزي زیاتولو لپاره جعلي خبرونه بغیر تصدیق شوي معلومات او نور داسې غلط مواد خپروي.
بوندی ځنه وخت ځنه خلق څنګه یو دلته دی او ریال سیمو کې پرته دی نه غیبه وړه خبره دومره خلکو ته غټه کی څنګه نه بیا د مطلب د کومونو قبایلو منځ د جنگ جګړې ماحول فضا ته نه جوړ شي په کور د څنګه باندې د سایبر کرایم کې په کور د کوم یو اکټ دی او ته باندې او خلکو باندې نظر وسترې شي.
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر 30,000 پورې اکاونټونه بند کړي. خلا هم په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانښتا چې مذهب ترمنځ کې او د ترهګرۍ هڅولو سبب ګرځيږي. بلخوا د کورمی انتظامی مشر افاق وزیر وای د ملک هر وګړی آزاد دی چې خپل خبره وکړي خو دا اجازه نشته چې څوک د چا د مذهب سپکاوی وکړي او یا هغه د سخت دریزی زیاتولو سبب وګرځيږي. افاق وزیر زیاتوي د هر هغه کس خبر لري چې په ټولنیزو رسنیو دا ناوړې کاری شروع کړي خو خلاف یې کاروایی ځکه نه کوي چې د خپل ذمواري د پیژندګلو موقع ورته ورکول غواړي. چارواکي دا هم وایي پرون یې جرګې ته دا پیغام ورکړی چې که څوک له خپل غلط حرکتا نه منې کیږي نو مجبوره دی چې پر ضد ګام پورته کړي.
سوشل میډیا باندې خبرې اترې یو نه جواب بل نه جواب نه ایشو جوړېږي فائدہ نشته دی. بیا سبا چې کورو ته ورځو کورونه راوباسو یا بدلته دغه خلک مونږ ته راځي چې نه پرېږده ماشوم مو پوهېده نه په خبره ده دې لپاره مو خالي دا یو پیغام ورکو.
دا جرګه په داسې حال کې شوې چې په پاړچنار کې د جون پر 22 د بشرو قبایلي مشر ملک شریف زمان تر وژنې وروسته هغلته حالات کړکېچن دي. که څه هم یاد پېښه مبینه د ذاتي شخړې په خبره شوې خو په ټولنیزو رسنیو کې پر ځینو فیسبوک اکاونټونو او پاڼو د هغه وژنه له مذهب سره تړل شوې. د پیرپورس په صده کې د شپږو قومونو مشرانو یوې غټې جرګې هم حکومتي چارواکو ته په ټولنیزو رسنیو د نظر ساتلو وړاندیز کړی و. مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د سیاسي چارو پوهان او شنونکي وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا په پرله پسې ډول د چین د حکومتي نظام ستاینه کول او هغه نظام ته پر مروجي غربي ډیموکراسي لومړیتوب ورکول د سیاسي بصیرت لري خبره ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د چین د نظام ستاینه وکړه. خو شنونکي وایي که څه هم چین په اوسني نظام کې اقتصادي پرمختګ کړی، خو لس مذهبي، ټولنیزې او نور یو شمېر ازادۍ له لاسه ورکړې دي. اسرائیل مومند په دې اړه راپور لري.
په پاکستان کې کارپوهان وایي په دې جمهوری او اسلامي هیواد کې د چین حکومتي ماډل عملي کول ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په لومړۍ د چین د حکمران کمیونست پارټۍ سل کاله پوره کېدو په موقع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له چینایي خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د چین کمیونست پارټۍ یو متبادل حکومتي ماډل رامنځته کړی او د په خبره دا ماډل چې په کومه طریقه په ټولنه کې میرټ رامخته کوي، نو په هغه لړ کې یې ټول غربي جمهوریتونو ته ماتې ورکړي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه عبدالقیوم صدیقي وایي په چین کې له 1949 کال راهیسې د یوې کمیونست پارټۍ حکومت دی. شاوخوا 9 کروڑ خلک د دې پارټۍ غړي دي او دوی خپل مشران ټاکي او دارنګ د هیواد لپاتې شاوخوا 1.2 کروڑ خلکو له سره تپوس پوښتنه نه کیږي. قیوم صدیقي وایي که څه هم په چین کې دې نظام ته جمهوریت ویل کیږي، خو نړۍ دا جمهوریت نه مني ځکه چې هلته عام وګړو ته د فیصله سازۍ حق نشته او مذهبي ازادي او نور جمهوري حقونه نه لري. قیوم صدیقي دا مشال ډوته ویل چې عمران خان د چین د حکومتي ماډل ستاینه ځکه کوي چې نوموړی غواړي په پاکستان کې یو پارټي نظام رامنځته کړي او تل د ګوند په حکومت کې وي، خو داسې ممکن نه ده. نوموړی وایي پاکستان او چین کې ډېر زیات فرق دی. چین له سره مذهبي ملک نه دی او زموږ آئین وایي چې پاکستان یو اسلامي او فلاحي ملک دی. په چین کې مذهبي او نور شخصي ازادۍ نشته او زموږ آئین دا ورکوي. نو عمران خان به غواړي چې پاکستان کې د چین حکومتي ماډل نافذ کړي او دلته د یوې پارټۍ حکومت وي، خو د دې لپاره به موجوده آئین ختمول او نوی جوړول وي. په لاهور کې د سیاسي چارو په رسول بخش رئیس بیا وایي عمران خان د جمهوری عمل په وسیله وزیر اعظم جوړ شوی او کله هم د جمهوریت پر ځای بل نظام مخې ته نشي راوړی. رسول بخش رئیس وایي د وزیر اعظم عمران خان دا خبرې سمې دي چې د چین حکومتي ماډل چین ته ډېرې معاشي ګټې رسولې. خو نوموړی وایي دې نظام د چین خلک له جمهوري حقونو هم بې برخې کړي دي. نوموړی په لومبئی جولای مشال ډوته ویل د پاکستان سیاسي او جمهوریت تاریخ دومره زوړ دی چې دلته د چین ماډل نشي عملي کېدی. نوموړی وایي په دې علاقه کې د آئین تجربات له څه باندې 100 کالو راهیسې کېږي. په دې سیمه کې د استازو انتخابولو پروسه د 13 صدۍ په ابتدا کې انګریزانو معرفي کړي. ادارې هم دلته داسې جوړ کړل شوي چې پارلماني نظام ته زمینه برابره کړي او د پاکستان له جوړېدو وروسته هم د آئینی نظام د قانون د بالادستۍ، ولسي ازادیو او صوبایي خودمختاریو لپاره کوششونه شوي او دا شیان زموږ د تاریخ برخه دي. په اسلام آباد کې سیاستوال او د سیمایزو چارو پوه مشاهد حسین سید بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د چین د کمیونست پارټۍ تعریف کول هسې یو بیان او د نوموړي شخصي نظر دی. مشاهد حسین سید په لومبئی جولای مشال ډوته ویل چې د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو د پاکستان له داخلي سیاست سره هیڅ تعلق نشته. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کومې خبرې کړي نو د هغو له جمهوریت سره تعلق نشته. هغه د کمیونست پارټۍ د 100 کاله پوره کېدو په موقع دا بیان ورکړی. البته د دې بیان تعلق د پاک چین دوستۍ سره دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر داسې مهال د چین د حکومتي ماډل تعریف کړی چې په امریکا کې څېړنیزې ادارې پیو ریسرچ سنټر په 1 جون خپور کړي خپل راپور کې ویلي چې د دوی سروې ښایي په نړۍ کې زیاتره خلک پر دې عقیده دي چې چین د خپلو خلکو شخصي ازادیو ته احترام نه لري. بلخوا د چین د حکمران ګوند کمیونست پارټۍ 100 کاله پوره کېدو په موخه د دې هیواد ولسمشر شی جین پینګ بیا په خپل ګوند غږ کړی چې د خپل ولس مطمئنولو او ژوند ښه کولو لپاره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. د ماسپښین دونی می بچی سوی ملي حمیر زاده به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
امریکایي چارواکو نن ویل چې پوځي افغان ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډا نیسټیشن کال وروسته وسپارله. امریکایي چارواکو د نن نه خودلو په شرط ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي چې د بګرام اډای په مکمل ډول افغان پوسټ وسپارله. دا د هغې نیټې څو میاشتې مخکې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان کړی و چې د هیواد ځواکونه به د روان کال د سپتمبر په 11مه له افغانستان نه وځي. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي. په میرامشاه کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو 12 په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او دوه نور سرتیري ژوبل شوي دي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون ماسخوتن په کوټه کې په 14 کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شوي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو ادارې پرون ناوخته په خبر پاڼه کې ویلي چې د کوټې د هوائي ډګر په سړک فوزي قافله د تیرې دوه پهال کې و چې عسکري پارک ته نږدې پرې په 14 شوا. کومې وسوالې ډلې تر دې دمه د پیښې مسؤلیت نه دی قبول کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې د پخواني مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو. په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ دوه ججان شامل دي. دا دوه کسیزه پلاوی په دې ورځو کې دننه د عثمان کاکړ د مړینې د علت رپورټ عدالت ته وړاندې کوي. او اسرائیلی جنگی جاسوسو شپې مهال پر غزه کا غزه کې د حماس وسوالې ډلې د وسلو د جوړولو یو مرکز پنخه کړي. د اسرائیلو پوز نن سهار ویل چې د حمله د حماس لخوا پر دوی د اورینو پوکانو وشتل کېدو وروسته کړي. د بریک په نتیجه کې د مرشب جوړلې رپورټونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي.
دا مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مليحه مرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې مشال آنلاین خبرونه ته. د مشال رادیو په ونې خبرونه مشال آنلاین کې د هوښ زیناو شاعرانو خبري او شعرونه اوري چې لدې لارې د بیان ازادي حق عمل کوي. دوی ډیر هغه خبري په شعر کې کوي چې په ورځني ژوند کې نس کولای. بشیر ګواش د خبرونه کوربه دی او تاسو د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځو له مشال رادیو اوریدلای شئ. راځي چې ورته ورسو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
سلامونه او ښه چاره. نن په مشال آنلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو. دا به ګورو چې خزي شعر څنګه د بیان ازادۍ د یو توکي په توګه کاروي. زه بشیر گواخم او هله دا تاسو را سره تر پایا دا خبرونه واوري ځکه چې تاسو ته مو خوندور شیرونه او ګټوري خبرې راوړې دي. په شیر کې د پښتنو خزو احساسات له 1918 کلونو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغې جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنگیالي په وطن ننګ ته هڅول. د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایلو خو ملالۍ یې غیرت رابیدار کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې. کو د ملالۍ له وخت نه زده دوه پیړۍ تیریږي خو په پښتنه ټولنه کې خزي اوس هم خپل خبره په ډاګه نشي کوله. د تعلیم کمې د ستونزو نور هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساينس لپاره کارکونکي یونیسف ادارې د ویب سټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د خزو د تعلیم کچه ل 10% لوړه نه ده. پر دې سربېره خراب دودونه او د مردسالاری ټولنې محدودیتونه هم ښځې مساوي پرمختګ ته نه پرېږدي. که خپل چاپیریال ته نظر وکړو نو په ډېرو کورنو کې نجونو ته لاله ماشوموالی د چپ اوسېدو ویل کېږي. خو ځینو ښځو کوشش کړی چې له یوې یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یوه هم شعر ویل دي. د دې یو ښه مثال د حسینه ګل شاعري ده.
اوس په درته شل خبرې جوړې وي، اوس به درته شل خبرې جوړې وي، ښه ده چې په لاسو مې بنګړي نو.
که پښتو شاعری سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعری به مو خامخا اوریدلی وي. دا غي و کتابونه چاپ شوی دی او نن سبا په خزینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خود شاعری له لارې د بیان ازادۍ حق د ګټه اخیستنې د سفر اسانه نه و.
چې کومه زیاته توجه ماته ده نو هغه زما په دغه خزینه شاعرۍ ده. نو ډېر زیات د مشکلاتو نه زه تېره شوې یم، د یو پرله پسې جدوجهد نه تېره شوې یم. خو ښځه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې ده نو هغه د خپل زړه خبره داسې نه شي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نه شي کولی. خو دلته کې شاعرۍ هغې ته دغه یو دغه ورکړې دی، یو موقع ورکړې ده چې هغه د خپلو احساساتو د خپلو جذباتو دنه چې د خپل محبوب د پاره د هغې کوم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته کې دي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په بنای همداسې نشي کولی. د هغې په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوي کیسې هم اوریدونکو ته نه یوازې بدې ښکاره نه شي بلکې واه واه پې وکړي. دا شعر یې هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت ته خزی، زما وجود ته خزی، زما جذبې ته خزی، د چا په کور کې لوریم، د چا به خور یادېږم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، وایم چې مور جوړه شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل مې وکړې، غیبی قوت مې مل شوې، د جذبو دا وجود مې په حرکت کې راغلې، د دې وجود د کوره مې یو سا پیدا کړې، چې یو پښتون ساوي، چې انقلاب پلاروي، د انقلاب بچي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
کله اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواښ مو کوربایم. خپل دې بحث ته دوام ورکوو چې خزینه شاعرانې څنګه شاعري د بیان ازادۍ د اوزارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د ګڼو پښتنو خزینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولس ته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسې شته چې یوه پیغله یې ښایي په کلي کور کې په ډاډه زړه ونشي کړلی. خو مېرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حقه داسې کار اخلي، لکه حمیده پکتیانۍ چې د سیتا قاسمی په غږ ویل شوي دې شعر کې اخیستی. تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په وړیا اپ هم شته. تاسو لږ مخکې واوریدل چې خزینه شاعرانی که د ټولنیزو محدودیتونو او بدو رواجونو له وجې خپله خبره په جار نشي کولی، نو شاعري ورسره د بیان ازادۍ د اوزار په توګه د خپلو احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکواله او شاعره کلسوم زیب د ادبی لخر خال پختونخوا مشرده. هغه وای خزه د ادبیاتو د غنو ژانرونو لاره خپل فکر واضح بیانول شي چې په عامه توګه په خبرو کې داسې نشي کوله. نوموړ سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې خزه په ټولنه کې له کومو لویو خوندونو سره مخ وي او آیا شاعري د بیان ازادي زیاتول شي؟
زمونږ د پښتني ټولنه کې خزه بنده ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپله چې د ښځې په خوله باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه هغې یا د ټپې په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه هغې ته لږ اسانه ده چې د خپلې زړه اظهار هغې وکړي. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضې سیزونه داسې دي چې ښځه کلاو په شاعرۍ کې هم د هغې دغه اظهار نه شي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې د هغې دغه سلسله جاري، ښځه ازاده نه ده، ښځې خواهشات په زړه کې بند دي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانې کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه قدغنونو خلاف د بغاوت آواز اوچته یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
کلسوم زیب، تاسو د ادبی لهکر خال پښتونخوا مشر یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره له دې لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50 شپېته کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتنې. خو هغې کې هم بیا داسې ده چې کله زموږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زموږ د فیلډ ورکې هغې کې هغه ښځه حصه نه شي اخیستی، نو په مجبورۍ باندې زموږ 14-15 به داسې وي چې په میدان باندې موږ ته ښکاري، او بیا په 14-15 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمره نه، بلکې دا ککې 15 یا 10 کسانې زمونږ د کابینې چې دي نو دوی بیا منډه وي، ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي او د کور نه ورته د خپلو سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والی شي. بیا اکثریت زمونږ د ښځو داسې دي چې په کورونو کې ناست دي، هغې شعرونه لیکي، خو د هغې دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا د هغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلسوم زیب، ډېره مننه. اوس که په مشال آنلاین خپرونه کې زموږ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډېره به ښه شي.
تاسو سره خپل یو غزل شریک کوم چې د غزل مطلب دا چې رازا لاهو لاهو شا د وسط تنگی دریاب کې، یو چغه کړه نارشا د وختونو انقلاب کې، او دمه دمه تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب کې مي رښتیا شي د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه مي دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه مي دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چې کلسوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، کلسوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، خو ژوند چې څومره دی تیر شي د مینې په صحاب کې.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، د شاعرانو ګټورو خبرو او خوږو شعرونو خوخن کړه دی، خو ماته می غړې وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري د بیان د ازادي پاړه اونۍ خبرونه مشال آنلاین تاسو واوریده. اوس تاسو پام دی وی بلی اونۍ خبرونه روښانه مستقبل پر لور را ګرځوم. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي. راځي چورته ورسو روښانه مستقبل ته.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر تعلیمي افتاز واران را پاسېدلی او د مثبت بدلون په نوم یو ټولنه یې جوړه کړې چې په کې دوی پر رضاکارانه توګه ځوانانو ته وړیا زده کړې، لارښوونې او د سیالۍ د بیلابیلو ازموینو لپاره تیاری کوي. د دې ټولنې مشر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
مثبت بدلون ټولنه په دیارلس سوه یو نوي کال کې رامنځته شوله او په پیل کې زموږ د یو شمېر پوهنتون استادانو تصمیم دا و چې څنګه وکولی شو چې هغه شکایتونه او ستونزې او ګیلې چې موږ همېش کوو
عبدالبصیر سباون په دې ټولنه کې د زده کړو د بیلابیلو برخو په کې د زده کوونکو د شمیر په حق لوای
فعالیت کو انگلیسی کمپیوٹر انٹرنیٹ جرنلزم ادارہ و مدیریت سیاسی اصلاحات د کانکور لار خود تحقیق محالی ورک شاپوں امدار ملی اور نڑے والوں موضوعات بانی کانفرنس مرکز کی یعنی حوالہ کی من تلور تنا استادان او اس اویا تنا ولنٹیر استادان او دې کې تقریبا اتلس تنا استادان چې دی اوی ز ماسترې په کچا ذکر کړی دي. هم دا مرکز کې ټول خدمات چې دی ولای تر سره کوو او ټول هغه ځوانان چې اوی د اقتصادي سوز سره لاس او گریوان دي یا خوین دي اوی دې مرکز سره راځي په وړیا ډول باندې دلته ذکر کوي. موږ په دې شپه کو کلو کې د 15000 نه زیات ځکهونکو چې دی په دغه بیلابیلو پروګرام موږ پاره کړی دي.
عبدالبصیر سباون وای په خپل یې په ډیره غریبۍ کې تعلیم ترلاسه کړی او غواړي چې د بې وزلۍ له وجې د ځوانانو نه تعلیم پاتې نشي. نوموړي وویل یو زده کوونکی چې د هر عمر وي او هر کله داخلېدل غواړي دوی ورته موقع برابروي.
زمونږ سهار چې د مدرسې پیل کېږي هغه کې عموما د کم عمر شاګردان دي، د اول او د دویم او په دغه وخت چې هغه موږ سهار وختي پیلو، یو د انګلیسي کچه باندې چې دي هغه اکثره د مکاتبو شاګردان دي، انګلیسي او کمپیوټر چې وایي او ورسره محصلین هم دي. دویمه بله برخه چې دا بیا موږ د دولسم فارغینو ته لرو چې هغوی کانکور ورکوي، د کانکور یو برنامه موږ لرو او تقریبا هغه اته میاشتنی پروګرام دی هغه کې موږ اکثره د یوازې د دولسم فارغین چې سکل کانکور ته مده گیلی چې هغوی روزو، یو د مثلا د سیمینار جوړونې ورکشاپونو او د لیډرشپ ژورنالیزم دی کې موږ سره د اکثره چې دی پونتون برحال محصلین هم راځي، پونتون نه فارغ ځوانان هم راځي او دغه د تحقیق راویش چې دی چې مخته وخت کې چې دا محصلین لوستي او سیمینارونو ته ورسیږي دغه برخه کې موږ سره بیا ډیر زیات محصلین وي.
عبدالبصیر سباون همداراز وویل چې د مثبت بدلون ټولنې بیلابیل پروګرامونه د روجې لمیاشتې پرته ټول کال جاری وي او په هره برخه کې چې له لسو زیات زده کوونکي برابرېږي دوی ورته د ښوونې لړۍ شروع کوي. هجرت الله اختیار چې د دې ټولنې په بنسټګرو کې شامل دی او پکې په رضاکارانه توګه درس هم ورکوي وایي:
دا مهال د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د استاد په حیث باندې دنده ترسره کوم او ما په 2018 کال په اگست کې د متحده ایالاتو د واشنگتن پوهنتون څخه د حقوقو په برخه کې ماستری ترلاسه کړه. د ټولنیز حرکتونو دا اول قدم کې چې کله ته شروع کړي نو دا لږ زور غواړي. دوه مسائل ډېر زیات اساسي ستونزه ده چې څوک ټولنیز کارونه اجتماعي فعالیتونه کوي. اوله خبره دا ده چې د خلکو خبرې دي، خلکو تبلیغات دي. موږ چې دا کار کله شروع کړ په موږ باندې بیلابیلې په اصطلاح ټاپې ولګېدې چې دا د پلانکي سیاستوال ډله ده، د پلانکي سیاسي شخص نه پیسې اخیستي، چا به موسساتو پورې تړلو پلانکي موسسې ورته پیسې ورکړي دي، ولا دا پلانکي هېواد سپورټ کوي. دا خبرې یو وخت کې دینه موږ ډېر زیات دردېدلو او زرده کېدلو.
هجرت الله اختیار اویل که څه هم دوی په دې مرکز کې وړیا کار کوي خو ځینې مصارف داسې دي چې پکې دوی مالی مرستو ته اړتیا لري.
دغه مصارف او زمنګ خپل د کورنۍ هغه بوج هم په منګ باندې ده او زمنګ کورنۍ اقتصاد زمنګ د ټول ملګرو ته دې کچه نه ده چې هم خپل کورنۍ سپورت کو او هم دا مرکز سپورت کو. نو په دې خاطر باندې دا یو چلې تر اوسه پورې هغه د خلکو د خبرو د حالت نه موږ راوتی یو، هغه اوس خلکو ته موږ ټول خپل ځان ثابت کړی. دویمه مسله دغه د فنډ مسله ده چې دا موږ هر کال موږ پې ځان کم نه احساس او خو مونږ خلکو ته لاس اوږدوو او یو نوه د سوال غوندې چې هر څوک پوهیږو چې دا سړی یو ښه معاش لري، ښه کاروبار لري، ښه هغه لرو، نو هغې زو هغو سره کېدو ورته وایي چې مونږ سره مرسته وکړه.
د مثبت بدلون د ځینې نورو استادانو خبرې به هم واورئ چې اول یې په خپله هم په دې مرکز کې زده کړې کړي دي. دا راز د یوې زده کوونکې خبرې درته هم وړاندې کوو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ده چې پکې دا اونۍ د افغانستان په جلال آباد کې د یو داسې تعلیمي مرکز حال اوري چې پکې زده کوونکو ته ویډیا درس ورکول کیږي. د دې مرکز استادان چې نورو ځایونو کې وظیفه لري دلته هم د 200 ساعتونو لپاره ویډیا خونې ته ورځي. دا ډول هلې ځلې د ټولنې د پرمختګ لپاره څومره ګټورې دي، تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ.
د مثبت بدلون یو استاد وایي د مالی مشکلاتو له وجې ورته په خپل هم تعلیمي سلسله پر مخ بیول ګران وو، خو د دې مرکز له لارې زده کړې کړې دي.
نو مې مریم د اوسېګم جلال آباد ښار کې د ننګرهار مرکزي د معلمین د سینټ څنګه نه یعنی د سوار سم پاسه ته سپارره مو خپل یو خون کې په باندې دی دیوالې چې نه پاره غي منو اعلان ټول لار خبره شو مې چې دوی اعلان کوو هم د سپیپر یې شوی په سن مکتب کې مو ویل چې وړیا د خويندل لپاره ده. نو بیا زم مام یو ځل یو وخت چې نږدې نور شم وی ګورم څنګه د رښتیا د څنګه بیا ورغلم دې ایمي او کلتوري مرکز ته رښتیا چې اعلان تاسو لا غي نه لا تاسو خولو چې ما غوښتل وکړم چې ساده مشکلات لوړ دي مانه شو کولای نو د ته په وایته غم کې نه برخمنه شم او ډېر سنځل تک ولومړی کې خپل پټ کې درس ویلی او الحمدلله رضاکارانه څنګه اوس خپل دې بچیانو ته وړاندې.
ل مریم مو پوښتل چې د یو زده کوونکې او بیا د یو استاد په حیث د مرکز تعلیمي ماحول په اړه څه نظر لري؟
بالکل یو مسون چاپیریال لري، مسونه اداره ده چې پښتني ټولنې ته سم برابر مسونه اداره ده، مسون چاپیریال ده، امنیت لري، حاضر ده، درس ده، حاضر چاپیریال له حاضر کې خوندي سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې چې ده یوه دینی مدرسه ده چې د قرآن کریم د تجوید او تفسیر همدارنګ د قرآن کریم ترجمه نو د ناظري سره درس ورکوي د شپږو بجو نه نیولې تر نهو بجو پورې او دا غي نه را پدی خو چې بیا نه هم تاسو نه نیولې تر یوې بجې پورې چې بیا انګلیش دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، د تور تنور د کړی دي چې دا په وړیا ډول باندې د نیمه ورځ ټول د جنو لپاره یعنی د شوی د جنو راځي دوی ته د درس وی.
بلخوا د مثبت بدلون د اداري چارو مسول او استاد شاګر الله حضرت وای ځنې استادان له درس ترڅنګ د ټولنې سره مالی مرسته هم کوي.
زه خپل مخکې یو انسټیټیوټ کې استاد ما یو طبي علوم انسټیټیوټ باندې کې استاد ما نو کله چې وزګارو ما دلته پلمه د خدمت مې مخته وړو ځکه چې دا یو په مونږ حق ده د ټولنې مظلوم قشر په مونږ حق ده، مونږ باید دغه کار مخته ویسو. نور به بخش دی هغه زمونږ ځینې دوستان دي د سبون سره په شمول باندې هغې وظایف لري، وظیفې لري، نو د هغې نه هغه خپل ماس نه یو اندازه د ټولنې سره مرسته کوي. اغه دا کوم کارونه چې برق بل شو کرایا او زمو دغه مصارف دغه دې په دغه لار نه مونږ سره کوو، نه مونږ سره کوم حکومتي دارو نه کوم مصارف څوک مونږ سره مرسته نه کوي.
د مثبت بدلون ټولنې یو زده کوونکې سره مو هم خبرې کړي.
زمانم انسان د نړیوال ځلګت مرکز او سیستم چې ما له یوې بجې نه ستو وخت پوری کانکور ته ځم، د کانکور ما دې شروع ده دا مخکې ټولنه کې هم شروع وه، مخکې مې هم ورته وصول کړو بیا یو ریپلای غوښتم چې ما غواړم نور هم پوه حاصله کړم. کله به همدې بیا والی چې د دې مسؤل کسان راغلل
او د دې په اړه مونږ ته ویل چې دغه سه کورس پرانستل شو او تاسو راشه زده کړې وکړئ. نو زه لاړم مخبل ته د کانکور امادګي درو کړله. ماحول ډیر برابر ده، دا چې دا یو مسوم چاپیریال د انجینر لپاره برابر کړی ده. حال د لیالکان جدا دي، انجینر جدا دي، د انجینر لپاره جلا وخت ټاکل شوی ده چې انجینر په بیلابیل بخشونو کې د زده کړه کوي. بیا ښځینه استادان ښې پریمانه دي ورکړي، ښځینه استادان درس ورکوي او ښه یو مسوم چاپیریال د ټولو لپاره.
د دې ټولنې یو استاد او بنسټګر هجرت الله اختیار په خپل پیغام کې وایي
که دولت ځینې کارونو ته رسیدګي نشي کولای، ټولنه هغه باید خپله ترسره کړي. همدې په خاطر باندې ځکه دولت خپل پلان ممکن اویا فیصد عملي کړي، دیرش فیصد یا به بودیجه نه وي یا وخت نه وي یا کرپشن ده یو ستونزه ده، هغه نشي کولای. نو دا دیرش فیصد څه شی چې پاتې کیږي هغه باید ټولنه خپله ترسره کړي، ځکه ټولنه د خپل ځان لپاره کار کوي، اجتماع د خپل ځان لپاره کار کوي. نو دا د په هر ځای کې ممکنه ده، د ټولنې په هر برخه کې ممکنه ده، او په افغانستان کې د دې لپاره فوق العاده ضرورت ده، ډیر زیات ضرورت ده. زما پیغام به خلکو ته ځو، خصوصا ځوانانو ته دای چې د خپل ځان، د خپل ټولنې او د خپل وطن لپاره هدي اقل لږ تر لږه هغه څه وکړي چې شې کولای شي، او دا کفایت دی.
دا راز استاذه مریم هم وای په کار ده چې جنکې پس د کړو کې شاته پاتې نشي.
یو پیغام یو تدا د منهس دی، یو خور د مسلمان خور په دې کور کې په دې ټولنه کې چې ده نه حجاب سره خوندې دي، او هغه څوک چې زما غږ اوري او هغه چې محرومي دي له زده کړو، نو ولې علاقه لري چې د زده کړو کاغه کې اقتصادي مشکلات وي او یا کری واجو نه وي. نو زما ورته دا پیغام دی چې همت وکړي، خپل مبارزې ته ادامه ورکړي، او زده کړې هر انسان حق دی. نو زموږ خپل پروردګار چې کله په لومړی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګون وغه ته د اقرا کلمه ولې چې اقرا به اسم کرزي خلق، نو دوی چې د اقرا یعنی ول ولا کومه کوم چې دا هیوا چې د وران دی ویجار دی، او دا نور په جنگونو په دي کرکو په کوم ریواجونو چې دا منفي ریواجونه دي، په دې په دوام سره هیوا نه جوړي، په علم سره جوړي، په قلم سره جوړي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وای کوم ځوانان چې د بې وزلۍ لوجه لزده کړو پاتې کیږي، دوی یې د غستونځه حل کولې شي. ځوانانو ته پکار ده چې نور هیڅ وخت ضایع نکړي او د تعلیم لپاره ځانونه د هیواد ګټور وګړي جوړ کړي. او هم په دې ځای د دیونه روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.